د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې امریکا، روسیې، چین او پاکستان د مسکو په غونډه کې په افغانستان کې د اوربان غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه په برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او د اذربایجان ولسمشر سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن هم په مسکو کې د افغان د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. د افغان دولت د پلاوی یوې غړي حبیبې سرابي ازادۍ رادیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبري وکړي. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو او همدارس د کوربه هیواد روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازیو ګډون درلود. په پرونی غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبري سره ونه کړې، خو د کانفرنس پر مهال سره ولیدل. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس لاله وشو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل برخه اخیستې وه. ښاغلی اتمر وویل چې افغان دولت د اساسي قانون پرانا کې سیاسي مشارکت ته او وار له مخې انتخاباتو ته چمتو دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې د تاجکستان او امریکا استازو د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو شمول باید خوندي شي. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د ډزو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شول. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. برید کوونکو نږدې درې ساعته د دې غونډې د جوړېدو مخه ونیوله. له برید وروسته عطا محمد نور ټولو ټلویزیون ته وویل چې دا برید د ده سیاسي مخالفانو کړی او دا کار تر تروریستي عمل هم بدتره دی. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند په یو بیان کې ویلي دی چې دا غونډه له جمعیت اسلامي څخه د بیلې شوې ډلې غونډه وه چې د دوی له ګوند سره هیڅ راز ارتباط نه لري او نه له حقوقي پلوه او نه هم د ګوند له نظره دا ډله د اعتبار وړ ده. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریز لوبه وشي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابو ظبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې درې شل اووریزې لوبې پلان شوي چې لومړی هغه د چهارشنبې په ورځ افغان لوبډلې د 40 منډو په توپیر وګټله. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. لا ساده رادیو خبرونه اوري. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر شپږ سو پنځه ویشتو ته رسیږي. په دوی کې څلور تنه د اذربایجان د ولسی جبهې د ګوند غړي دي. دا د حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. په خوشی شویو زندانیانو کې نږدې دیرش تنه په 2015 کال کې له پولیسو سره د اخوډب پر مهال بندیان شوي وو. همداراز د یو اسلامي ګوند غړی چې په ښوونځیو کې د حجاب پر ممانعت اعتراض کړی و له بنده آزاد شو. د نږدې سل تنو نورو د بند موده نیمایي ته راکمه شوې او د دریو تنو د عمری بند سزا 15 کاله بند تر ټیټه شوه. د بشري حقونو فعالان وایي په اذربایجان کې اوس هم شاوخوا یو نیم سل سیاسي بندیان شته، خو باکو وایي چې هیڅ سیاسي بندي د دې هیواد په زندانونو کې نشته. متحده ایالاتونو او اروپا یو ځل بیا روسیا د آزادی اروپا آزادی رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شرش دفیرې کورتنی آسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیا کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن آسترین په یو خبر پانه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غږونو او مدني ټولنو د ځپلو کولو لپاره دی. د نوموړې په وینا د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزاد اروپا آزادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اوریدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. میرمن آسترن وویل په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیا کې هدف ګرځېدلی، په دوهم ګام کې ښایي روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي خو درملنه یې نه کیږي کولی شي داسې درمل وغواړي چې پرې مړه شي. له دې سره اسپانیا په نړۍ کې شپږم او په اروپا کې څلورم هیواد شو چې د مرګ پر بستر پرتو ناروغانو ته د ځان وژنې اجازه ورکوي. په پارلمان کې پرون 200 وکیلانو له دې لایحې سره موافقه وکړه، خو 130 نورو وکیلانو مخالفه رایه وکاروله. د اسپانیا د روغتیا وزیر کارولینا دریاس د پارلمان دا پریکړه د بشري حقونو د پیژندنې پر لور یو مهم ګام وباله او ویې ویل اسپانیا د یوې عادلانه او انساني ټولنې پر لور درومي. پر دې لایحې له درې کلونو راهیسې بحثونه روان و چې څو ځلې تعدیل شوه او بالاخره تصویب شوه. ټاکل شوې چې دا قانون د جون له نیمایي وروسته نافذ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. و باورې چې واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد پرون په افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په مسکو کې په جوړه شوې غونډه کې وشوه. په یو مرکه کې به واورئ چې روسیې له دې غونډې څه غوښتل.
د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې د افغانستان په مسالې کې ځان ښکیل ګڼي.
ولسمشر اشرف غنی خبریالانو ته د درناوي په پار د بیان د ازادۍ مډال منظور کړ. په نورو موضوعاتو کې په شمال کې د ملي اردو چارواکي تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي، خو طالبان د څرګندونې تش پروپاګند بولي.
خاصو موخه لپاره د پروپاګند په لاره غورځي څو تشویشونه ایجاد سي نږدې لرې هیوادونو ته او د ادارې دوه تړون ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ویلي استرازنیکا واکسین خوندي دی. په روسي برخه کې نیمه نړۍ او کلی کور د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربند غوښتنه د مسکو د پرونۍ غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمېر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکلو خو غوښتي دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونه مخکې تر دې شوې ده چې لشمنې سره سم بټون امریکایي ځواکونه نشتې شل کاله وروسته له افغانستان وځي. د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوې دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او وړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغو څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې د دې لپاره ټکنې شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی غړي حبیب سرابي ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکو غونډې لپاره چټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي د پرمختګ زمينه برابر شوه.
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته شوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوهې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندي شي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټول خبرې د کانفرنس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سوري لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یو سولې چاپیریال کې ترسره شي.
په ماسکو کې د سولې په هدف غونډه د افغان او نړیوالو چارواکو خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان د لانجې حل د نړیوالې ټولنې ګډون ته اړتیا لري. ځینو کورنیو بنسټونو ویلي دي چې د دې ناستې په اړه له خلکو سره معلومات نه دي شریک شوي او د دوی په وینا د سولې پروسه حکومت سیاسي کړې ده. په دې اړه له کابل دا راپور واوري.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي رونالد کوبیا مسکو ته د دغو افغان چارواکو او سیاستوالو سفر ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د لانجې حل نړیوال شمولیت ته اړتیا لري او په خبره تاریخ ښودلی چې د سولې هغه پروسه به دوام ونه کړي چې یوازې د یو څو کسانو ترمنځ وي. کوبیا په خپل دغه ټویټ کې د افغانستان روان حالت اساس بللی دی. بلخوا د افغانستان د سولې کور بنسټ چارواکو نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت د دغه شان ناستو په اړه له خلکو سره معلومات نه شریکوي او په خبره د سولې پروسه انحصار کړی ده. د دغه بنسټ یو غړي نګینه یاري وایي حکومت د سولې په پروسه کې یوازې څو مشخصو ښځو ته ونډه ورکړې چې په خبره دا د نورو ښځو استازیتوب نشي کولی.
هر کله چې ملي برنامه او پریکړې نیول کیږي د خزو ونډه پکې سنجي ته کیږي او د دوی د حضور په بدل کې یوازې یو څو مشخص او خزو ته امتیاز ورکول کیږي. خو زمنګ وړاندیز دا دی چې په ټولو ناستو کې سیری دی بدلې کړي. نوري اغیزناکې خزي په سیاست کې چې پوهیږي هغوی ته دې هم ونډه ورکړل شي.
دغه بنسټ غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دی همکاري زیاته او دغه پروسه دې په جدي توګه وساري. بلخوا د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود هم نن په یو بل خبري ناسته کې مسکو ته دغه پلاوی پر تګ نیوکه وکړه. خاغلی مسعود وویل که څه هم اوس د هیواد سیاسي وضعیت حساس دی خو د سولې لپاره لا هم په هیواد کې دننه واحده هڅه نه کیږي. د وی په تیرو 19 کلونو کې افغان سیاستوالو د سولې له بهیر نه یوازې د خپل قدرت د دوام په توګه کار اخیسته دی.
له بده مرغه په تیرو 19 کلونو کې اکثره سیاستوالو له سولې د سیاسي امتیاز په توګه ګټه اخیستې ده، یا د قدرت د دوام او یا هم د 19 کلونو د قدرت ته د رسیدو لپاره. که په دې کې چې د نړیوالو ملاتړ هم موږ سره وو او افغانستان خلک هم د سولې تګي وو په رښتیا د سولې لپاره کار شوی وای، نن به نړیوالو موږ ته یو بل نوی پروسه نه پیلوله.
افغان حکومت او د ملي مصالحې عالی شورا چارواکي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې دغه سفر هدف د سولې لپاره هڅې دی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د افغان سولې په اړه بحث او له نړیوالو هیوادونو همکاري وغوښتل شي.
زموږ خاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال د مسکو د غونډې په اړه په ناروی کې د افغانستان له پخوانی سفیر او د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکری بارکزی سره د مسکو د غونډې او همداراز د ترکیې په استانبول ښار کې د راروانې غونډې په اړه بحث کړی او د هغې نظر یې پوښتلی. میرمن بارکزی د مرکې په پیل کې د روسیې د غونډې په اړه وایي:
د مسکاو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو زلو پایله ده چې کوم روسیا غوښته طبي خبر ده چې خپل ځان لپاره او سیاسي موقف لپاره او په سیمه کې چې کوم نظامی او سیاسی تغییر و تحولات رازی د افغانستان په مسالې کې ځان خکیل غنی او حداقل د یو هغه یوه په صفات باندې وزلیږي چې تصمیم ګرنده یې په ډیر قضایا او کزه کزه دی فکر کول چې د سولې پروسه یوازې د امریکایانو په لاس باندې نو ماسکو مخته خپل دین په دې صورت باندې ادا کړي. البته دا ول نه کوند د طالبانو د حکومت پلاوی په مابینس کې په ماسکو کې نه ده. دینه مخکې هم په 2019 کال کې یعنی دوه کال مخکې هم یو ناسته شوې چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کړی و هم د طالبان لخوانه. زه فکر کوم چې په دې ناسته کې اول خو کوم هغه پریکړه لیک چې د چین ماسکو امریکا هیوادون لخوا څخه خپور شو او البته په هغه کې ډیر اساسي ټکی هم دا دی چې بیرته به اسلامي امارات د طالبانو د هغه حکومت او په هماغه شکل باندې به بیا ناراضي او ثبات سولو ثبات په افغانستان کې اړینه ده. همدارنګه د ډیپلوماتیکو هلو ځلو سیاسي هلو ځلو لپاره ټینګار دی نسبت تر نظامي. زه فکر کوم دا اساسي ټکی دی چې یو توافقي متن و
اغلی بارک چې د ترکی د غونډې په اړه چې ټاکل شوې د اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړ شي د هغې غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
په هغه غونډه کې سربیره پر دې چې د سازمان ملل لخوا څخه استازي توپ کیږي د هغوی ځانګړي استازي چې افغانستان لپاره ټاکل شوی د هغه مسؤلیتونه او وظایف به هم ورته مشخصا ورته ګوته شي. او البته په هغه ناسته کې به خامخا د افغانستان د راتلونکي سیاسي واک په هکله باندې هم به خبرې اترې وشي.
ایا فکر کوئ هغه پریکړه چې خای د ترکیه په غونډه کې وشي هغه به د افغانستان حکومت او طالبانو ته د مدد لوړ وي؟
زه فکر کوم بین المللي فشارونه به څه ناڅه د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر ولري او هیله هم دا ده چې باعزته سولې هغه سولې چې په هغه کې عدالت خوندي پاتې سي او هغه سولې چې په هغه کې افغانان ټول وشي کولای خپل سیاسي زحمت په خپل خوښه باندې وټاکي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره د ولسي جرګې پخوانی سفیره د سیاسي چارو شنون کې شکریا بارګزی و چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي د خبریالانو د قربانیو د درناوي په خاطر به د بیان د آزادی د مډال د تصویبېدو فرمان کابینه ته ورکړي او د دې خبریالانو د کورنیو لپاره خپل لومړی مرستیال ته د یو خارګوټي د جوړولو سپارښتنه کړي. ښاغلی غنی د خبریالانو د ملي ورځې د منځنې په پرونیو مراسمو کې وویل پر خبریالانو بریدونه فردی نه بلکې پر ټولو حمله ده او د خبریالانو امنیت باید په لومړی توپ کې وي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبریالانو د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د سولې په مذاکراتو کې د وروستیو څو کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. د وویل په دغه بهیر کې د ځان قربانۍ ته حاضر دی خو پر اساسي قانون او د بیان پر ازادۍ به معامله ونه کړي. خاغلی غنی د ترهګرو لخوا پر خبریالانو حملو ته اشاره وکړه. ویل د خبریالانو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د دوی د قربانیو د درناوي په خاطر د بیان د ازادۍ د مډال د تصویبېدو او د دوی د کورنیو لپاره د یو خارګوټي د جوړولو خبر ورکوم.
دا بیان د ازادۍ د مډال د تصویب لپاره کابینه ته فرمان ورکوم او له لومړی مرستیال نه غواړم چې د بیان د ازادۍ د شهیدانو وارثینو ته د ځمکو ورکول په لومړیتوب کې راولي او د ښارګوټي د جوړولو لپاره د خبریالانو د ملاتړ صندوق نه استفاده وکړي.
خاغلی غنی په ولایتونو کې سیمایزو چارواکو ته خبرداري ورکړ چې له خبريالانو سره به د تاوتریخوالي په صورت کې له دندونه د لری کېدو فرمان ورکړي. د همداشان وویل د خبريالانو د ملاتړ لپاره د دل شخصي پیسو لومړی مېرمنې او خصوصي سکتور نه 340,000 ډالر راټول شوي، خو له اړو خبريالانو سره د مرستو لړۍ باید شفافه او حساب ورکوونکې وسي. خاغلی غنی د خبریالانو د دغه غوښتنې په ځواب کې چې د بیان ازادي دی د سولې په مذاکراتو کې د حکومت په لومړیتوبونو کې راشي وویل، د سولې په بهیر کې به د بیان د ازادۍ موضوع شامل وي. بلخوا په دغه مراسمو کې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار وکړ، کومه سوله چې د بیان ازادي په کې نه وي داسې سوله نه غواړي.
روایت جمهوریت همون روایت آزادی بیان است.
که د بیان ازادي نوي نظام او حکومت بنوي، د جمهوریت روایت او د خلکو واکمني د بیان ازادي ده. زموږ مسولیت د بیان د ازادۍ نه دفاع ده. خلک اجازه نه ورکوي چې ژبې دي غوڅي او قلمونه دي مات سي او تبابدار دي حاکم واوسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو ټول خبریالان اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د خبریالانو د فدراسیون غړي حامد پویا د مسکو د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د بیان ازادي په لومړیتوبونو کې راولي.
اگر این وجود نداشته باشد پس صلح معنی ندارد.
که د بیان ازادي نوي سوله معنا نه ورکوي. موږ د ملګرو ملتونو سازمان ته لیک استولی چې تاسو ته به هم وړاندې کړو.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وویل، په وروستي یو کال کې د خبریالانو د وژنو وهلو ډبولو او له دوی سره د تاوتریخوالي 20 پیښې ارزول شوي چې 13 وروستۍ شوي او په تړاو 18 کسان نیول شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان په شمال کې ډیره شاهین قلی اردو تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي. په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو ویان وایي د طالبانو په لیکو کې دغه بهرني جنګیالي د ازبکستان، پاکستان او تاجکستان وګړي دي. پدې اړه نور حال پدې راپور کې
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې لا کابو د نیمو میاشتو راهیسې لا کله چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوې، په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوې او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلوردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنگیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنگیالیو د روزنې او مالی ملاتړ چاره پر مخ بیايي. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرني جنگیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړې ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنگیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورما چو قیصر ولسوالۍ، د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارپلک ولسوالۍ کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غرماج و
لبد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غرماج او قیصر ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرني تورستان ستا، او په دې ورستیو کې په بلخ کې هم یو مورید و په چربولک ولسوالی کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یو هوایي برید کې ووژل شو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قومندانۍ ویان نوراغا فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنگیالي له خپلو کورنیو سره اوسېږي چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر دوه کاله وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنګېدلي. خصوص د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې 20 تنه داعشیان له بلخ ولایت څخه د توریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنگیالي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولې لري فعال دي. د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو دا بهرني جنگیالي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
ای اتباعي خارجي کې اوس به فعال
دا بهرني وګړي
چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي، اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولې لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاص موخه لپاره د پروپاګند په لار غوړځي څو د شوشونه ایجاد سي نږدې لري وادونه ته او د ادارې دوه تړون ته او د نورو مسایلو په ضد باندې پروپاګند وکي.
تر دې د مخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې لا شپږ زیات بهرني جنگلي چې اکثرا ازبکستاني، پاکستاني، ایغور او تاجکستاني وګړي دي د دغه ولایت په جرم یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په میدان وردګو کې د یوې خپل سر وسلواله ډلې د قومندان عبدالغنی علي پور ویان منلې ده چې د بیسودو ولسوالۍ کې تیر شپه د ملي اردو نسکوره شوې الوتکه د دې ولسوالۍ او بخې د دې وسلواله ډلې په توغندي لګېدلې. د علي پور ویان محمد حسین توانا ازادۍ راډیو ته ویل تیر شپه په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دې قومندان د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د ملي اردو یو هلیکوپټر نسکور شوی دی. د دفاع وزارت له مخې د هلیکوپټر نسکورېدل تایید کړي خو د پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي.
په میدان وردګو کې د قومندان علي پور کسانو منلې چې د دې ولایت د بهسود داولي سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دې سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وژل شوې دي. علي پور ځان په سیمه کې د ولسی پاتون قومندان بولي. د نموري ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې د وسلوالو او سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه شوه چې پکشي د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو نسکوره شوه ده. د توانا په وینا د بهسود لومړی حصي ولسوالۍ کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دلوي د میاشتې د لومړۍ نیټې رئیس د قومندان علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواو ترمنځ د خورو ورونو شتو وروسته تیر شپه د دوی ترمنځ شدید جګړه شوې ده. هغه وایي په دې جګړه کې د قومندان علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بیان په وینا په پیښه کې 15 د ملي اردو سرتیری او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تنه عمله هم وژل شوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسو واوې لیوا می ولس دولت سرخیال وتاکه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په دیاړه چې د الوتکه څنګه نسکوره شوې ده څه نه دی ویلي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته د پرله پسې تماسونو ځواب هم ونه وایي. بل خو د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا وغړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې د دې سرخیال وتک سیمته خوراکي او غیر خوراکي توکي اکمالول چې د علي پور د وسلوال لوري په ډزو نسکوره شوی ده.
د تیراتي رشفه مختلفه ولسوالۍ ته اکمالات وکي ان تمیشتو ځواکونو ته خوراکي توکي او نارنج سره نور اړین توکي ورسي. کله چې ولې کوفتار مختلف ناشته وکي د ولسوالۍ په قومندان امنیت کې نږدې عمل ته میدان وایي د هلیکوپټر لپاره او په دغه وخت کې ډزې کیږي. البته هغه ډزې هم سره د نغټو مرمۍ ډزې دي. د هلیکوپټر په کوم قسمت حسابات کې هلیکوپټر له جای بیرته وچاتیږي بیا خو ولې سقوط کوي پنځه نفره د بامیانو د ځانګړو ځواکونو نقطې منصوبین یا نظامیان شهیدانیږي او څلور نفره د تیاری عمله ده. نوځي خلک وایي چې په دغه وخت کې جنگ وو په سیمه کې سره د امنیتي ځواکونو علي پور د وسلوالو ترمنځ جنگ او د هلیکوپټر د جنگ په اساس باندې د علي پور د ځواکونو له خوا نه د وسلوالو له خوا نه نسکوره شوې ده.
علي پور چې ځان د ولسی پاتون کوونکو قومندان بولي د میدان وردګو په بیسود او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري او له اوږدې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څومره د مخکې په همدې ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل وو چې وروسته یې بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل سو. علي پور څو کاله مخکې د خپل سر وسلوالو په تور حکومتي ځواکونه ونیو خو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشې سو.
تلشکرګاشر او جننور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ورسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو اته بجې او دیرش دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د کور کلی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په مکرې لاندو خبرونو ته کل شوی چې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره نن په مسکو کې خبري وکړي. مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پرون پیل شو چې په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو پلاو همدارس د کوربه هیواد روسیې امریکا چین او پاکستان استازو ګډون وکړ. د افغانستان تاجکستان او امریکا په دې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لاره تر سره شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال برخه اخیستې وه. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کانګري پر غونډه د دزو پر مهال تر لږه درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه انتخاب شو. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل د دې زندانیانو شمیر شپږ سوه پنځه ویشتو ته رسیږي. امریکا او اروپا یو ځل بیا روسیا د آزاد اروپا آزادۍ رادیو په ګډون د آزاد رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شارژ دفتر پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي او علاج نشته کولای شي داسې درملو غوړي چې پرې مړ شي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د معلومولو ادارې خلکو ته د استرازنیکا واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا ډاډ ورکړی. استرازنیکا واکسین اکسفورد پوهنتون د یوې برتنوي او یو سویډنی شرکت په مرسته جوړ کړی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ګنې دا واکسین د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی. په دې اړه د احمد شیبر راپور واورئ.
په اروپای ټولنه کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازنیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظف کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده. د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي. خو د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري، چې د همدې لپاره نوري چیرنی پیل کړی دي. په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوډه کې دوه راپورونه خبره شول چې له عملی د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا ویروس پر ضد واکسیناسیون د ورکړې هڅې سست شوې. د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازنیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و. تر اوسه د 10 میلیونه کسانو لړلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چېرونکو له هم د دې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي. خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کیږي. په مټو پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټې شایي زړه، مغزو او سرو ته ولېشتي او ناروغ له سخت خطر سره مخابخ کړي، ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې پر ورځ ویل چې د استرازنیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ وویل چې یو تن مغزي ساکته کړي او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغه دواړو شپاړس ورځې مخکې استرازنیکا واکسین کړی و. د دغه دوو سربیره د هغو یو میلیون کسانو له ډلې چې استرازنیکا واکسین یې کړی دی د اسپانیا روغتیا وزارت درې نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي. بل لور ته د ناروی روغتیا وزارت تیر دوشنبه ویلی وو چې یو تن د اسرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزي سکته کړې، خو له واکسین سره د دې پیشتې هیڅ ارتباط ثابت نشو.
ویوا لا لیبرتا،
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورست.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. زموږ راګله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د خبرونه په پای کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې ونې د خبرونه موضوع مو پر جلې د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی. په افغانستان کې له ناوړه دودونو څخه یو هم پر جلې د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی. یو شمیر افغاني کورنۍ لکه څنګه چې د لور په زوکړې خفه کیږي، همدا شان یې د لور غوښتونکي هم ورته خنخ کاری او په ورین تندې هر کله نه کوي. خو ولې یو شمیر افغان نارینه د لور خور او نورو خزینه او قریبان ول مرکه کوونکو سره ناسم چلند کوي؟
د غیرت یا د ننګ یا د شملې یا د نارینه توب مفاهیم د سره تړل سوي دي چې لزان ور اخوته بل اړخته، یعنی خزینه وته او خزینه تړونته ډیر ځای نه پریږدي متاسفانه.
کدی وینځلی کورنۍ د هغې له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي، نو د لور په راتلونکي ژوند به یې اغیزې چوي.
د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د جذوالي او د خشونت په زیاتوالي کې د یو اساسي رول لري.
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
اول پدې پوسو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولې پوښتنې ځواب کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې نجلۍ په غږ پیلېږي.
ولخص ګرم خو اوس مکرر رزیم خو هغه خلک ډیر کم پیدا کیږي. پروسه کال یو ځل مکرر خلک راغلی وو مرکی لپاره، خو زما ورور ورسره ډیر بد چلند وکم. اولی د دروازې شا درولی وم، بیا وروسته چې راغلم کیناسته، خو ډیر ورسره بد چلند وکم. زما کورنۍ د مخې ورځ نه نور پیخي مکرنه درغلی او یو ځل فقط راغی.
دا شپنه موچی د کورنۍ او په خاصه توګه د ورور د بد چلند له امله یې د خپل خوخي غوښتونکي له لاسه ورکړي. شپنم وایي غوښتونکي نور هم راځي، خو د دې د خوخي کسان نه دي. د هلمند ولایت اوسیدونکو نګاروبیا د خپل لور د خسرګنې په اړه وایي چې د دې په خبره لور سره یې ناسم چلند کوي. نګارو ل خپل لور سره د هغې د خسرګنې د ناسم چلند لامل د مرکې په وخت کې له هغوی سره خپل ناسم چلند بولي. هغه اوس هڅه کوي چې د لور ل خسرګنې سره یې اړیکې ښې شي. نورې خبرې به د نګارو ل خلی واورو.
چې زما لور باندې ته ځکه په مرکه راغلی دی، ولکه مې ورته داسې کتلې لکه خاشه چې شي دی. نو تاسو به راغلي هستې، زه به بالا درته چاپلوسیانې کوم، وړه مالیانې کوم چې زما لور کوي، که سره یې مه کوي په چې شی درته دغه یم محتاجه یم. شکر دی زمن مې شنه حق لري، هر څوک زموږ کره راځي، هر څوک زما لورانې غواړي. نو داسې خو نه ده چې ټکه به بالا ستا ته چاپلوسي کوم.
په افغانستان کې ډېر شمیر ناوړه دودونه شته چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لویو لاملونو څخه بلل کیږي. چې یو حمله د غدودونو څخه پرنجونو ل مرکه کوونکو سره د هغوی د کورنۍ د نارینه وغړو ناسم چلند دی. کته هم یو شمیر کورنۍ ل ناسم چلند سره سره بیا هم د نجلۍ غختونکو سره خپلوي کوي، خو دغه خپلوي بیا د ناوی په ژوند باندې بدی اغیزې لري. د ریپورتونو پر بنسټ د نجلۍ د کورنۍ ناسم چلند کله کله د نجلۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځي. زرګولراته د خپل ورور د خسرګنې کیسه کوي چې د دې په خبره دورینداري کورنۍ د هغې د غوښتنې یا مرکې په وخت کې له دوی سره ناسم چلن کړی و چې اوس یې ترمنس اړیکې خې نه دي.
مشرور مې چې دا یو جلی خوښېدله په خاصګاري چې لاړو موږ سره ډېره بده رویه وکړله. بیا رور راغی پاولې کې چغې وهلې چې دا څوک دی او څوک راغلی دی او په جیګ اواز خبرې کولې. موږ بیا واورېد ویل دا څه ته راغلی دي او موږ دا یو جلی وکړه. اوس زموږ وریندار د موږ سره موږ ډېر خوشحاله یو. موږ سره ښه رویه کې ښه جلی اما هغې خلکو سره رفت آمد نه لرو، ښه خاطرات نه لرو. موږ سره ډېره بده رویه به.
نورانی هم یو له هغو نارینه و څخه دی چې د لور او خور لپاره یې مرکه کوونکي نه خوښیږي. هغه وایي د خپل قام پرته نور چاته لور نه ورکوي.
هرې بار چې دای د دوستۍ په خاطر یو کور ته ورځي، مثلا ورته وایي چې یا لور راکه یا خور راکه یا وریره راکه، په هغه کورنۍ باندې دغه خبره بده لګیږي او بد تاثیر پی کوي. او ریبار ته وایي چې مثلا ته دغه په مواردو باندې بیا زموږ قراره نه شي او بد چلن ورسره کوي. او موږ چې دوستی کوو په خپلو خپلوانو کې کوو، نه دی بل کوم ولا سره.
نکاح په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو یو اساسي طریقه ده او د اسلام ستر پیغمبر د نکاح کولو لپاره ډېرې لارښوونې کړې دي. مولوی عطاولا فیضانی وایي پر مسلمانانو لازمه ده چې پر لور یا خور مرکه کوونکي سره مناسب او ښه چلند وکړي. او آن د اسلام دویم خلیفه د خپل لور لپاره خپل مرکه کړې و.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ان په غیرت او په شهامت او په سخاوت کې په ټولو کې مشهور و. کله چې هغه خپل لور لپاره ان درې ځلې ورځي د خپل لور لپاره خاصګاری کوي، نو په کار د مقدس لپاره هم لکه څنګه چې د خپل زوی لپاره ګرځو ګرځو چې یو خجل کې پیدا کو، خد بادیانت دیندار او تقوا او عفت او حیا کې پیدا کو، په کار د حتی چې خپل لور او خپل خور لپاره هم همداسې با حیا سنگینه با تقوا او با دینه با عزت یو ځوان پیدا کو هغه ته په نکاح کو.
کورنۍ د ټولنې یو کوچنی برخه ده چې کوچنۍ ټولنې هم بللی شو. ټولن په هان تل د ټولنې د اصلاح لپاره د کورنۍ اصلاح اړینه ګڼي. د دغه وړې ټولنې هوساینه او خیرازی په لوی ټولنې مستقیما اغیزه لري. ټولن په استاد ضیاءالحق شمس وایي د ځینو کورنیو ناسم چلند له مرکه کوونکو سره د هغوی په ذهنونو کې بد خاطرې جوړوي چې دا بیا د دواړو خېخو کورنیو منځ کې د واټن لامل ګرځي.
د نارینه او ښځینه اړیکه په دغه سنتي ټولنو کې په داسې بیلګو راغبرګیږي او څرګندیږي چې هغه بیلګې نرمې نه دي یا کیفي نه دي، هغه محض دي یو ډول وچې او غیر منطقي دي. دواړه کورنۍ خوابدې کیږي ورسره او د خوابدوی لپاره دواړه خوا دلایل لري، اما د دې ډیر نه متوجه کیږي چې د دواړو خواو سمون اصلا د عرف ناسمون ښکاري، ناسمواله ښکاري. باید وپوهیږو سره چې زموږ ټولنیز تړونونه په یو برخه کې چې سنتي او پخواني دي هغه ډیر منطقي او معقول نه دي، زموږ په ژوند منفي اغیزې پرېښودی سي. بناً څو هوښیار انسانانو ته چې هغه معتدل او عاقل او اختیارمن انسانان وي، اړتیا ده دغسې تړونونه سره اسانه کولای سي.
تاسو واورېدل چې ځینې افغان نارینه د مرکې په وخت کې د خور او لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، خو دا چې اوس مهال په افغانستان کې څومره خلک دغه ناوړه دود خوښوي یا یې نه خوښوي، دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
څوک چې د یو چا کورنۍ ته په جرګه په مرکه باندې ځي، د یو چا خور لور او د ماما د لور په جرګه، نو د دوی باید عزت وشي. نور د نصیب او د قسمت خبره ده. د ازل لیک د چا سره وحل شوی وي نو هغه د قسمت پورې تړلې خبرې دي او باید دغه کسانو ډیر درناوی وشي او ډیر عزت وشي. د کوم ادار او د شرم خبره نه ده.
نوم مې فرید دی، د خوست یو تنځوانی. ما ډیرای کسان موږ ته د رښتې کول لپاره یا د دوستۍ د پیدا کول لپاره چې موږ سره د دوستۍ وکړه غلي دي، لیکن موږ ورسره ډیر ښه سلوک کړی دی، ځکه عموم کې دغه زموږ عرف او عادت چې موږ تاسو باید دغه د دوی سره ښه سلوک وکړو. شته ځینې ټولنه کې دغه عرف عادت شته چې ځینې کسان د دوی کورنۍ ته ورځي هغه سره بد سلوک کوي. نه، یو څوک چې د ترزی باید ښه سلوک ورسره وکړي، ځکه دغه خور لور کته څنګه ورکوي، نو خو بیا هم باید دوی نه هیله بونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به زمنګ مرکه د ناوړه دودونو په وړاندې د غورزنګ له مشر خان ولی عادل سره واوري چې وای د ناوړه دودونو د لمنځوړلو لپاره باید عامه پوهاوی وشي او د خلکو لاسرسي د تعلیم ته زیات شي. عادل سکه په سر کې دارا ته وایي چې ولې یو شمیر کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي د دې لامل څه دی؟
کله چې د جنې د کورنۍ نارینه غړي د جنې لپاره راغلو رویبارانه پوړان دي ناسم چلند کوي، یو ولت خو زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاق او د انسانيت کموال دی. دوه ملت زه فکر کوم دا دی چې د جنې کورنۍ غواړي د خواسګارانو پر وړاندې خپل غرور، خپل لوی او خپل بې ځایه مهمواله ثابت کړي. دریم زه فکر کوم ځکه د جنې کورنۍ د خواسګارانو یا ریبارانو پر وړاندې ناوړه چلند کوي، چې دوی غواړي ریبارانو یا خواسګارانو ته وخی چې ګواکې تاسو موږ ته محتاج یاستی. او څلورم فکر کوم دا بې ځایه غیرتونه دي، یعنی یو شمیر کورنۍ متاسفانه اوس هم په بې ځایه غیرتونو کې راګرځي او کله چې د دوی خور یا لور ته رویبار راسي دا ورته بد ښکاري، په داس حال کې چې که رویبار را نسی به دوی دا بد وګڼي زما په نظر باندې.
عادل سب کا کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي د دې اغیزې به د لور په راتلونکي ژوند څه وي؟
او له شک پرته د لواده مخ کې کله چې د جنې کورنۍ د هلک له کورنۍ سره هر څومره بد چلند کوي، ولو دا د کوژدي مخ کې یا د کوژدي پترس کې، دا په افغاني ټولنه کې حالت چې ستري کورنۍ دی، یعنی هلک له واده وروسته هم تر ډیره په د مور پلار سره ژوند کوي، د جنې په ژوند ډیره منفي اغیز لري، یعنی د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دزوالي او د خوشنط په زیاتوالي کې د یو اساسي رول لري. نو زه هم امید لرم چې د خواسګاری پر مهال کله چې یو جنې ته خلک خواسګاری ته راځي، د جنې کورنۍ باید د غو پر وړاندې ډیر له نرمۍ، ډیر له اخلاق او ډیر له انسانیت کار واخلي.
عادل سکه په کې دایره ته وایاس چې څنګه کېدای شي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو مخه ونیول شي.
موږ هغه وخت کولای شو چې په افغاني ټولنه کې د بد رواجونو، رسم او رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید په دې پوه چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا او آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کو. دریم، حداقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې پوه دي، آګاه دي، خبر دي، هغو ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دي چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي او په ورځني ژوند کې عملي نسی.
اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نارینه ول خو پرنجونو د مرکه کوونکو سره ناسم چلند ته ځنګړي شوی و، هم دومره و. تربیه ته خدای پامن.
نن سبا چې راغلی مهم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کې هغه زما د ترور ته ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کورکلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوی کال ته کوم چمتووالی نیسی، کوم ځایونو ته په چکر ځي او نوی کال ته چمتووالی ګټي هم درلودلی شي که څنګه. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدر من دوستانو په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلی د کار او کسب، ښکلا، ځلا، ګل او بلبل سره تړلی موسم دی. پسرلی دی چې خلک د آبادۍ، سوکالۍ، کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تیرې شي، نو ایله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ ساه واخلي. د مرغانو د اوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې، بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کېږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کورونه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم اخیسته کړي. د کور میرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې. مهرباني خورې، اول به ځان راوپېژنې.
سلام علیکم، زما نوم هیله ده، د کابل ولایت اوسیدونکی.
هیله جانې، نوی کال درته مبارکي وایم او د ستړي ستومانه ښکاري فکر کوم چې ډېر کارونه دې کړي. ما دغه نه ډېرې نیولې، که څنګه؟
مننه، خیر سي. دا خو طبیعي خبره چې نوی کال را روان ده او ژمی تیر شو، موږ نو دا کارونه موږ کورم پاک، د فرشونه شیان هم پرې مینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه، اوس لږ زره کې ستړي خامخا.
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
دا دونه ستړیا همدی ورځ دپاره تیره کړه. اوس ما اف میوه خیشته کړې ده، هغه تاسو ته هم راواخیستله. تاسې نوشي جان کې مزه یې موږ ته وګورئ چې څنګه ده، مزه داره ده او که نه.
اوس په داسې وکړه چې لږ اف میوه براته واچې.
ولې نه،
مزه ده. بس ډیره مننه، ډیره مننه. بس دوستانو، نو تاسو په اجازه به زه دا میوه وڅکم، وګورم چې څنګه ده، مزه یې څنګه ده او څنګه خوند لري. بیا به تاسو ته مزه وایم دوستانو، که ستاسو اجازه وي. ماشاءالله ډیره مزه داره، ډیره زیاته مزه داره واقعا. دا بله، تو څنګه دا جوړه کړه؟ دا
تاسو د خولې مزه نه، مننه، خیر سي. والله دا خو اول موږ دا وچه میوه ټوله اخلو، لکه چهارمغز، بادام، سره کشمش او شنه کشمش، کشته، یو بل شی ده شکر پاره ټومی، هغه دا ټول اخلو. پسرو بوی پاک مینځو، بادام، چهارمغز خو بیا خشتکه او پوستوي. یو دوه ورځې مخکې پاک مینځو، بیا پاک اوبه خشته او سر یې ورته پټو. بیا د نوي کال په سهار کې راخلو، ټول ته په ګیلاسو کې اچو خوري. ویل بیا د ماشین نه باسو چې مېده شي، بیا چې خوشبویه کېږي.
کله چې کوشته کړې وه نوروزي درته راوړې وه کنه؟
ولې نه راوړې؟ نوروزي راوړې وه، خلک سره کې کمه راوړې وه. مور مې خوسته،
مور دې خفه وه. څنګه تا نه خو نه درکوله؟
نه، ما ته خو نه راکوله، داسې وږي دي خلک دېونه کړه.
ډېره زیاته مننه. ته وړکې ماشوم هم ناسته دي، ته به هم نوی کال دې مبارک شه. ګرانې،
تا نه مبارک شه.
نمک دې چه ده؟
مروه.
مروه جانې، نوی کال ته دې کالي کړي؟
او
څه کالي دې کړي؟
ښایسته.
چا درته اخیستي؟
پلار.
ډېر ښه، ډېر ښه. هیله جانې او مروه جانې، تاسو ته خوشحاله کال وارم. ډېره زیاته مننه.
تا نه هم ډېره زیاته مننه، او د نوی کال مبارکي تاسو ته، تاسو د ښایسته رادیو خپرونې د خوانه ټول وطنوال ته د نوی کال مبارکي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو، هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. د کابل د دریم مکرویانو اوسیدونکي 22 کلنه مشګان وایي چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده، او د نورو تیاریانو تر څنګ یې نوي کالي هم جوړ کړي، او دوی اکثره وخت د نوي کال په شپه ټولې پیغلې نجونې یو ځای کیږي. نوموړي داسې وایي:
نن نوي کال ته نو تمام معمولی نه، نو د کور پاکوالی دی، نه چې ما نو کني کیږي، اساس هم پس کورم پاکړی دی، نو جامې مې ځان ته اخیستې دي. دا پنجابي ډېر خوښېږي، همېش پنجابي کالي اخلم. دا خاتمه ورسره ویدون دی، خو نه کیږي. دشواره پیزارونه ور سره میشاغنم ډیر مخکیږي ما لیموی رندل خو بس ما نه مش خورګان دیغه ډیر کار کین نه نه پیغه خبره پس ګور کی منغنه ولا ډیر خوشاله منو هلال منده ما چنه وای کاله خو کار د سوله کار داره میکاله معمولا منګه افسین آماده کوم پیغهش پنه بس سبزی چپټی پخو ان یو ما فیلی خبره کورانه دیر یو زکی مثلا خاله میکنم یو زکی سبزی چارت دید بخواب یو زکی نغوری که و کسی که و بسته آمادگی یعنی دار معمول از منگه دستی بس اینجا رو نداخت بس خدای ورکی دار از چه زکی یو زکسی و گیواری و گی لاشی چکر
پسرلی د نوي ژوند پیلامه ده انسانان هم د پسرلی پر اتاک سره کوخخ کوي چې نوي کارونه نوي پلانونه تر سره کړي د لغمان ولایت اوسیدونکو لیمه بیا وایي چې پسرلی ته ښه تیاری نیولې ده خو د نوي کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کوره ووزي نو ما وړ زیاتوي
پاکاري هم کړی ده نو د افمیوي تیاری منسل ده سمنه کوم ان شاء الله تیارو د چټه تک تصمیم نه فعلا نم نه ده نیولې وازه وای خانه د لپاره احتیاط ډیر ښه ده چې احتیاط وکړي فعلا خو هم د سې تصمیم نیولې چې ونه وزو نو روزو کې بتلو پارک ته بتلو تفریح ځای ته بتلو میلې لسروبي ته بتلو د واور د خاطر د نام د خاطر کورونا لګاغه شي او په ژمي کې نه کېږي چې پاک کاریو کې صحیح د بندګۍ د خاطر دل لپاره نوی کال د خلک خوشحالیږي رخصتي ده د لپاره خلک تفریح ځای ته ځي نو پاک کاریم کې د خوشي هغه ده وخت
بل خوا فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوی کال را نږدې شي نو د خپل وس مطابق تیاریاں ورته نیسي او د نوی کال په شپه سابه پخوي میوه خښتوي او ځینې بیا د نظر پونوم سمانه کام چوي نو موړې په دې اړه وایي
نو یې کول خو د خو پرتله اوس ښه تجلیلیږي خصوصا د ښځو دپاره پارکونه جوړ شوي دي موږ د نوي کال په ورځ ډوډۍ پخوو خپل وطني بیا د فامیل سره څو اکثرا د حبیب الله ځاځي پارک هفت میوه هم جوړوو هغه برلاوه د دونه چې د دود دی خو صحت هم فایده لري وارو د پرام ډیره فایده لري او د فامیل خوښي کیده اس میوه چې کله نه چې اوخو د موږ په وخت کې ډیر خل منزل کیدو رفت آمد و افت میوه و آرامی و خو کلا چی در جنگونه شروع شد بیا موگ ماجر شد خنه و اوز بیا رنگی نیو لیده
دغور ولایت اوسیدون که رستم غیاسی بیاوایی چه ده پخوا پا برتلا نوی کال هم دیر تغییر مونده لیده پخوا با جشنو نول میلی با وی او خلکو با پا دارده زرونو نوی کال انمانزه او اوز ده بیلا بیلا اواملو پلرالو سره خلق دوم را پشانداره توگه نوی کال انمانزی غیاسی وایی
تصمیم لرم چې یو مازور ته یو د کونړ مېم نه دیل له سرسبز ولایت زړه مې دی چې د دود ولایتونه یو ځای ته ولاړ شي ډیر خو نه ورته خوشاله خو خدای دې وکړي نو وای کال د افغانستان د پاره او د خلکو د پاره او د سولې او د نیکمرغۍ یو ښه کال وي او نور خو په دې نور خوشاله کول هر وخت چې ورس تیری د موږ امر ځای کې تیری نو خو ورته خوشاله یو بیا مې نیت چې وي خو ورته خوشاله خو بعد خدای کاری سره دوره چرغلی او د تروسه پوری د نوای کال نمیشن منزل کی خو زه د نوی کال نه ډیره ښه خاطره چې لرم شپه نو یم کال کې د مو څلور لورګان دی په مکتب کې د غور په ولایت کې دغه د نوی کال افتتاح چې بعد تلاوت د قران نه د ملي سرود د مول لورګان په ژوندۍ بڼووي نو هغه مو ته ډیره واخه خاطره او زه ډیر خوشاله وم
هم دا رنګ نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کارمند ده وایي چې سکال یې نوی کال ته د ناسم اقتصادي وزله کوله چمتواله نه دی نیولې نور خبرې له نازنین څخه ورو
ولا سکال نوروز ته مې آمادګي نه دی نیولې واسه د اقتصاد مخنه ده یو ماشته په دې ماشنو چې وکونو ماشومان ته د کور شای مای واخلو او یو خداوام دغه سیګټ ورته دنو څنګه وکی سړی یو د کور مامادګي او شان مان منت یا خستینه می ماشومان ته چې خستیدینو په خو که و پلار می خدایو به خي پلار می چې و مونږ به بوتلو ملي کول سرخته می وافت می و بم خشته ولا پلار به می و ماش به و ذاتی ماشومان مونږ به بوتلو لالته مزار ګل سرخ ملي ته الته بولو چې وافته قدر یو افتا پات به پر طرف خلچ میلا به کو د کول سرختي رسو بیا به راخ اوس نو نس کوای نو چیر کی دایسی یو خو دا وازه خنه دا بلم اقتصاد می خنه دا نو څنګه وک
نوروز که بخارونو کې په سمنک او چو می وون منزل کیږي په کلیو کې هم ورته دودونه تر سره کیږي دوی د نوی کال په ورځ سابا خدای واس نور ډول ډول خواړه پخوي او دا انګيري چې د کال تر اخره به د نعمتونه په نصیب شي تولن پو محمد خان سلام په نوی کال کې د چمتووالي په ګټو داسره تغګیدلای دی
د نوروز نه بلکې د هر ورځې لپاره خوشحالي کول، د هر سهار راپورته کېدلو کې خوشحالي کول، بیا اسمانه یو کال لپاره یو نوی پړاو شروع کېدلو لپاره څوک خوشحالي کوي، دا معنا لري چې هغه ټول پړاو پر د ډیر خوشاله تیروي. کاغه د نوروز ورځ به په دومره خوشحالیو باندې لکه په افغانستان او نور د سیمې هیوادو کې نمانځل کیږي. دا واقعیت هم د انسانانو پر ژوند باندې ډیر غټ اثر لري چې هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي. خصوصا په افغانستان کې دا دودونه سیمو تاسو نوی کالی جوړو، نوروز ته بیرون چکر ته وځو، د خپلوانو کره ځو، میوې په کور کې تیارو، ډوډیګانې د خپلوانو کورو ته ځو. دا د ماشومانو، د کورنۍ او د ټولو عمر لرونکو خلکو باندې ډیر مثبت تاثیر لري. دا واقعیت هم ډیره غټه فلسفه له ځان سره خپل د ارواپوهنې په مضمون کې لري.
درنو دوستانو، دا و د دیونی د کورکلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا هي چاره.